د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې یو شمېر ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې وشوې چې د لومړۍ شدت د خطر په کچه 6.3 درجې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات د جمعې د ورځې د حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بېګانه وخته په یو بیان کې د یو بېرحمانه حمله له بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو پر یو جومات چاودنه کې د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په خبره وتنه لمونځ کوونکي وژل شوي وو او 15 نور ټپیان وو. د پاکستان پوز وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او وطنونو ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پوځي هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره شوه د وسلوالو څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي چې پچا د انګلستان ټیم وګټله او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې د ما افغان لوبډلې 201 بیا منډې کړې دي په 8.3 اورونو کې و لوبغاړي اوټ دي. تاسو کولی شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات د رادیو پر ویب تعقیب کړئ.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت نفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځو وینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی یم متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او هم د رنګ ذهني وضعیت موږ ورستربل تا باندې خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړي شل کاله درس ویلي او کار کړي او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړي وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تا باندې غوي به سمره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې تاسو ته به تر معلومي جرا پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغه د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شزو لپاره چې په د افغان شزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټوس څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزي آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلې نو د شوز لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوز او انجونو په ملاتړ راغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اترې یې درلوده اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد د ننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي اما مور چوپ نه پاتېږي مور د هیواد څخه بهار هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد ستاسو چې انجنې هته مکاتب ته نسیتلای ځین قوانین ست نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوق لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلود چې د شوز استاد ولې کوله څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټول خلکو ته روشانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعات باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعات باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایل باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاص د افغان شزو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري یا هم بس نه د کړی یا کوم که بسونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان شوزل لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستی درس ویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی ځکه دا ټول مسلکی خلکو دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارسات کې په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي ځکه تاسو ته به تر معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته به تر معلومیږي چې ډیرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استفاده ودی نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا د دې بایس کې چې له افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دي لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسي ټول خو راوتی نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دي لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر شګنم. کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره، نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبسخه جلاو، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي، او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیدي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې ځان به سمره کلونه دوام وکي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمرنې غشتنه به همدغه چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وځي قوانين ورکړي زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وځي قوانين ورکړي هغه باید ورکړي
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منه کړې دي په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي هغه وروسته په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منه سولې اوس دا ژغ تقریبا دوه برابره شوی دی وروسته د ښځو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول یعنی ورځ په ورځ د محدودیتونو چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان شوزو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړو شزیه د ټولنې څخه حس فکرې اوس فعلا هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې د طالبان ایدیالوژي دوی هم دغه وایي چې شزیه د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک موږ ګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي په سیمو کې هغه وخت مکتب نه وو د شل کاله مکتب نه وو نجونی مکتبو ته نتله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به اور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونی دی باید مکتبو ته ولاړ نه نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلا نه مغه کار کوي
اوس چې په جلا وطني کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي د هغه پرستون باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطني کې ژوند کوي فکرا په افغانستان کې یاست د افغان شوز سره یاست څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو اسانیا باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دل تخبل جوان جور کم یا کور و داشی و هاگشی تروس پریز ما بیکونا هم داسی ترلی دی او زپده هیله ایم چی او راز برتا خبل وطن تاو کرسم
پا هم ده هیله تا سوچی پا افغانستان که زیاد شد سر خبری کوی مخکی مده تاو تریخوالی مسئله تا یا اشاره وکره پا زین کورانیو که شزی مخکی هم پا تیرو حکومتونی که هم ده تاو تریخوالی سر مخامخوی هوس هغه نارینه و ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده سوی ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته بهتره معلوميږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي جبري ودونه ډېریږي تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول په بدو کې د ښځو ورکول دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډېر جالبه وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهېده او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د راډیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي فوټو اگزیبیشنس به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ و یا هم عامه پوهاوی و د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کښې نول سوي.
او په آخر کې ډېرې خبرې مایوسوونکې دي خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ږغ همدغه شیبه اوري هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ږغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل له خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنګیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا وروسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ سته هر تیاره پسې رڼا سته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی. آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتیږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.